شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبري مجله زه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. سلامونه. وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت دغه راپور جزئیات در سره شریکوو چې د افغانستان د امنیت په اړه کانګرس ته وړاندې کړی دی. دا به هم واوري چې ولسمشر اشرف غني وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي باید له حکومت سره خبرې وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه څرګندونې وکړې. د خوست د دومندې ولسوالۍ اوسیدونکو پریکړه وکړه چې په نوي ښوونیز کال کې به خپل ټول ماشومان ښوونځیو ته لیږي. پراخ کې په زرګونو کسانو لاریون کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. د جمهوري ریاست د لیمې په حواله ولسمشر غنی چې پرون د سویس په داوس ښار کې له ځینو نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې زیاته کړه، افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره ورباندې مهمه ده او که دغه مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وسي د مدیریت وړ ده. دا به د سل کې ده چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې کری روان دي. د دې موافقه په یو هغه موافقه چې باسر باندې کیږي یو موضوع هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو څرنګوالی دی. د جوزجان ولایت د مینګاجي ګولسوالي پر مرکز د وسلولو طالبانو په ډلیزه حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتي. د جوزجان امنیه قمندان سمولیا ر عبدالواحد وجدان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تېر شپه سوي چې درې تنه سرتیري په نتیجه کې وژل سوي. د شغلي وجدان په خبره په نشته کې چې د شپې تر نیمایي روانه وه درې وسلول هم وژل سوي او یو قمندان یې ټپي سوی.
سه نفر دشمن در منگتی سه شده پای نفر زخمی است. امو مولوی همشام میگه در بین زخمی است شدید در زخمی است.
شغلی وجدان وایي مولوی احمد شاه د طالبانو د سری قطعي قمندان دی او په وجلسو کې د دوی یو سر ګروپ قاري اسف هم شامل دی چې په ادریس مشهور وو. د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې نن لیکلي چې دوی په دې حمله کې درې پولیس وژلي او دوه ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ویلي چې په دې نښته کې یو طالب هم وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې نه ویشت کړي ماینونه کشف کړي. د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وویل
د پولیسو ځانګړو ځواکونو او ملي امنیت سرتیرو تیره ورځ مرکز اړونده د بابوس کلي کې نه ویش کړی ماینونه کشف او ترلاسه کړل.
د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې د دغو ماینونو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. د ماینونو په چاودنو کې په افغانستان کې اکثره وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. نن د خوست د شمال دومندې ولسوالۍ اوسیدونکو قومي پریکړه وکړه چې په نوي ښوونیز کال کې به خپل ټول ماشومان او تنکي زلمیان ښوونځیو ته لیږي. په پریکړه کې راغلي که چا له دغه تړون څخه سرغړونه وکړه نو قوم به ورسره ټولې اړیکې پرې کوي او سل زره افغانۍ به ناغه ورڅخه اخیستل کیږي. تفصیل په همدې خبري مجله کې اورېدلی سئ. زرګونه عراقیان د پلازمینې بغداد د مرکز په دوو برخو کې نن راټول سوي دي. دا وروسته له هغې چې یوه وتلي شیعه مذهبي مشر په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور پر خلاف د میلیونی لاریون غوښتنه وکړه. دغه لاریون د مقتدا الصدر لخوا رابلل سوی چې په وروستیو کې ځان ایران ته ډیر نږدې کړی دی. لاریون کوونکي د تحریر میدان پر ځای چې د حکومت ضد پراخو اعتراضونو سمبولیکه سیمه ګڼل کیږي نن سهار د بغداد په مرکزي میدان الحوریه کې راټول سول. یوه لاریونوال عادل جبار وویل
خلق د اشغالګرو وتل غواړي، خلق د اشغالګرو اطاعت نه کوي او نه مني، او دا د عراق د پیوستون او حاکمیت لپاره یو میلیونی لاریون دی.
لاریون والو چې د عراق بیرغونه راپول د امریکا پر ضد شعارونه ورکول چې په عراق او سوریه کې د داعش د افراطي وسلور پر ضد د پوځي ایتلاف مشري کوي. وروسته له هغې چې د ایران د قدس ځواک پخوانی قمندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د عراق پارلمان د جنوري پر 15 د یوه پریکړه لیک په تصویب سره له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا او عراق د ولسمشرانو تر کتنې وروسته د عراق کې د امریکا د پوځي حضور پر دوام موافقه سوې ده. ډونالډ ټرمپ او برهم سالی تیره چهارشنبه د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره کتلي وو. د یو نیو وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره د چین د مرکزي ولایت هوبای پر لږ تر لږه 1500 ښارونو کې شدید اقدامات سوي. په دغه وایرس تر 1300 ډیر کسان اخته سوي او لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي. دغه وایرس اول د هوبای په مرکز ووهان کې چې 11 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي کشف سو. د ښار د ترانسپورت سیستم پرون سهار وځنډول سو. راپورونه وایي چې چارواکو په ووهان کې د مسکونو تړل اجباري کړي او له خلکو غوښتنه سوي چې لګڼګونی او غونډو دي ډاډه وکړي. او د بلغاریا د بهرنیو بهرنیو چارو وزیر وایي حکومت یې شای دوه روسی ډیپلوماټان د جاسوسي د ادعاو له کبله له دغه هیواد څخه اخراج کړي. یکاترینا زهاریوا نن وویل چې موږ له څارنوالانو د جاسوسي د ادعاو په اړه مکتوب ترلاسه کړی دی. زهاریوا په خپلو خبرو کې زیاته کړې، موږ به هغه اقدامات کوو چې لاته راته لازم دي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې موضوع په اړه به د سوفیا لپاره د روسیې سفیر احضار هم کړي. په سوفیا کې د روسیې سفارت ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو تحقیقاتو په اړه رسمن کوم احوال دوی ته نه دی ورکول سوی. نن تر دې مخکې د بلغاریا لوی څارنوال ایوان گیشیف تایید کړی و چې د دوو روسي ډیپلوماتانو په اړه چې په جاسوسۍ تورن دي، دوی تر محاکمې مخکې تحقیقات پیل کړي دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې د امریکا دفاع وزارت کانګرس سره د افغانستان امنیتي راپور وړاندې کړ. ولسمشر غنی ویلي افغانان د امریکایي فوجانو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو واشنگتن باید په دې اړه له افغان حکومت سره وغږیږي. د طالبانو د وخت چارواکی سید اکبر آغا په دې اړه وایي:
دا زما فکر باندې د سولې لپاره یو سپوتاژ دی، نو دا ټول نور زندوي او ماتل کوي او شاته وي.
جن نور سیاسی کتون کې بیا د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د ولسمشر غنی پریکړه ستای لکه اکبر زاده.
د امریکایانو وټل بیل دي نه شي د افغان حکومت سره تفاهم وکړي، دا به د یو تړون ماتول چې د امریکایي او د افغانستان د حکومت سره مابین شوی ده.
د خوست د شمال دومنده ولسوالي قومي مشانو نن پریکړه وکړه چې د دې ولسوالي ټول اوسیدونکو باید خپل ماشومان را روان تعلیمي کال شوانځیو یا مدرسو ته داخل کړي، کنه جریمه بشي.
سره لون کې کورنۍ د کلیو د خو بده څخه وتلې او سل زره افغانۍ جریمه به هم د ځوانانو د سمون په نړۍ فاتره اخستل کېږي.
پر هغه انکشافي بودیجې اعتراضونه شوي چې د غزنی پاړه په ډلې زور سنوي کې خبره شوه.
قومي مشرانو ته پکار ده لاس پکار دي چې له طالب سره د یو جوړجاړی وي کې تر څو دغه پروژې محروم ولسوالیو ته راشي، تر څو دلته هم خلک پکار شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات پیاوړتیا په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور د امریکا کانګرس ته وسپاره. جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات پیاوړتیا په اړه خپل راپور پرون یعنی د پنځشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اساسي هدف د رواني جګړې د ختمېدو لپاره پر یوه تلپاتې سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي، داسې جوړجاړی چې په مرسته یې د امریکا خاوره له تروریستي بریدونو خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په مذاکرو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت هم پر ډیپلوماتیکو هڅو راڅرخي چې په مرسته یې داسې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي او د تروریزم ضد عملیات اجرا شي. د امریکا د دفاع وزارت دغه راپور د شپږو میاشتو په موده کې شوي تحولات رانغاړي او په همدې موده کې زلمی خلیلزاد د سولې یوه موافقه نهایي کړې وه. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې دغه رسمي مذاکرې د 2019 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې وځنډولې. خلیلزاد په نومبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیرته پیلولو اعلان وکړ. د راپور پر اساس د دې مودې پر مهال یعنی د جون د میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو نړیوال ائتلاف او د هغو متحدانو د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه، څو پخلاینې او د تروریزم ضد هڅو ته زمینه برابره شي. دا هڅې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزه هم متمرکزې وي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د پلازمینې کابل په ګډون د ټولو ولایتونو مرکزونه، لوی ښارونه، ټولې ترانزیتي لارې او اکثره ولسوالۍ په کنټرول کې لري، خو له دې سره سره طالبان او داعش نام نه یو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې د 2019 کال د جنوري له لومړۍ څخه د همدغه کال د اکتوبر تر 1.5 پورې د طالبانو د حملو شمیر 6122 بلل شوی، چې په دې حساب په متوسط ډول طالبانو د میاشتې 1240 بریدونه کړي دي. د پینټاګون په شپږ میاشتنی راپور کې راغلی چې امریکا په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت ته بشپړه ژمنه ده، څو له دې لارې د تروریستانو پر خوندي ځالې د افغانستان د بیا بدلېدو مخه ونیول شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په خوست کې د ځوانانو د سمون د ټولنې مشر احمد الله آفتاب ازادي راډیو ته وویل
ټولې کورنۍ په دې مکلفې دي چې خپل مهاجر ماشومان چې د مدرسو او مکاتبو د شمولیت عمر یې پوره کړی وي، د راتلونکي 2019 تعلیمي کال په پیل کې دوه سره خپل ماشومان د زده کړو په خاطر په یادو علمي مراکزو کې شامل کړي. د پورته متن د نه تطبیق په صورت کې به سره لونکي کورنۍ د کلیو د خو بدو څخه وتلې او 3000 افغانۍ جریمه به هم د ځوانانو سمون پر نه لخواتر اخیستل کیږي.
دا پریکړه د خوست شمل دوه منډه ولسوالي کې نن قومي مشان وکړه. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره مذاکره وکړي. ولسمشر غنی چې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې پرون له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو پر دې موضوع خبرې اترې مهمې دي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پایل په معنا وي. ولسمشر غنی چې د سویس په داوس ښار کې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دا مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وشي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه لسم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د دې خبرو اصلي موضوع پر هغې هوکړې وروستي بحثونه دي چې تمه ده ژر د دواړو لوریو ترمنځ لاسلیک شي. د دې هوکړې یوه اصلي موضوع هم له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو څرنګواله دی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په دې حساس پړاو کې د ولسمشر دا ډول څرګندونې د سولې خبرې نورې هم ځنډولی شي.
دا زما فکر باندې د سولې لپاره یو سپوتاژ دی، نو دا سوله نورم ځنډوي او ماتله کوي او شاته وي، لکه دا یو نیم کال کېږي چې د سولې خبرې جریان لري. په افغانستان کې ورځ په ورځ باندې حالات وخیم کیږي او حالات خرابیږي.
د طالبانو دا پخوانی چارواکی وایي که څه هم په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ډېرې څوک مخ ته ځي، خو بریالیتوب ته نږدې دي. بلور ته بیا پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان وایي اړتیا ده چې افغان حکومت له سیاسيونو سره په ګډه په دې اړه مشوره او پریکړه وکړي. خدا دریس چې له نورو سره د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه مذاکره به جګړه نوره هم زیاته کړي سم نه ده. دی وایي دا چې طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، پس حکومت په دې خاطر دا ډول څرګندونې کوي چې طالبان ورسره د خبرو میز ته کښېني. زه فکر کوم چې ملي او سیاسي شخصیتونه چې د همدې حکومت برخه ده په دې اړه له حکومت سره یو ځای طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی په دې قانع کړي چې د سولې او دې موضوعاتو په اړه یو ځای پرېکړه وشي. د چهارشنبې په ورځ هم بلومبرګ امریکایي رسنۍ ته د طالبانو یو ویاند او همداراز په واشنگټن کې یوې امریکایي سرچینې ویلي و چې طالبان او امریکایي پلاوی دواړه خواوې داسې هوکړې ته نږدې شوي چې پر بنسټ به یې امریکایي پوځیان په تدریجي ډول له افغانستانه ووځي. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د مذاکراتو غوښتنه کوي چې پرون د هغه په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم وویل شاید په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې د طالب او امریکا ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، مګر هیڅ امکان نه لري چې دا مذاکرات د افغانستان د ملت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د زمان چارواکی سید اکبر اغا د ولسمشر اشرف غنی له دې څرګندونو سره مخالفت کوي چې امریکایان دې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په کابل کې زموږ خبریال امید زهیر مل موضوع د سیاسي چارو له کتونکي موسا خان اکبرزاده سره چې پخوا د غزنی والی و شریکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې دې ته اړتیا شته چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د افغانستان له حکومت سره خبرې وشي. شغلی اکبرزاده په ځواب کې وویل
امریکا د افغانستان سره تر 2040 کال پورې امنیتی تړون لري او د امنیتی تړون ماتول او دغه ادامه د دوه طرفو صلاحیت د افغان حکومت او د امریکا دی طرفه. فکر کوم چې د امریکایانو غوتل بیل دی نه چې د افغان حکومت سره تفاهم وکړي، دا به د یو تړون ماتولو چې د امریکې او د افغانستان د حکومت تر مابینه د لسو کلونو د 2014 نه تر 2023 کال پورې سوی ده.
اوس نو فکر کوئ چې مذاکراتو ته اړتیا ده چې د افغانستان حکومت سره وشي، نه دا چې له طالبانو سره وشي؟
نه، په دې کې شک نشته چې مذاکرات خو باید ټول درې طرفو سره وشي. درې مهم طرفونه د افغانستان په مذاکراتو کې دي چې هغه د امریکایي حکومت یا د امریکایي لوري ده، د افغانستان حکومت او د طالبانو ده. موږ په مذاکراتو باندې فکر کوم چې د افغانستان حکومت به هم رد نه لري، خو په دې باندې به رد لري چې مذاکرات مهم طرف د افغانستان حکومت هم ده، باید درې طرفه تفاهم وسی او د درې طرفه تفاهم په نتیجه کې مختلف سو کو طرف د تفاهم نه باندې پات شي، نو بیا دې مشکل حل ناشونې ده.
اکبرزاده صاحب، رښتیا هم طالبانو سره بیا د امریکایي لوري په دې خبرې چې د افغانستان اوزی باید څه ډول ووځي، دا جګړه زیاتوي، په دې اړه باندې د ولسمشر اندېښنه لسی شي ده؟
دې اندېښنه لري دا شنه چې طالبان او امریکایان خپل مابین کې تفاهم ته ورسیږي او جګړه همداسې پاتې شي. اوس هم د جګړې اصلي لوری چې په اصطلاح په ځمکې په سر باندې وجنګېږي، اوس هم امریکایان او خارجیان نه دي، هغې خو تقریبا ټول طاقت او قوت د اول تاریخ نه استعمالوي. بیا هم هوایي قوت د افغانستان د نظامي قوتونو دپاره یوه لویه پشتوانه ده. دا کې دې تر مابین توافق وسي او بالاخره د هوایي کومک مرسته هم د افغان اردو او د پولیسو او د امنیتي قوتو له سر نه لرې شي، دا جګړه به دومره توده شي چې دا تلفات به د نن ورځې په مسابه باندې څو چنده پورته وي.
فکر کوي اکبرزاده صاحب چې امریکا به د حکومت سره دا ومني چې طالبانو ته دویم قدم کې په دې برخه کې بحث ولاړ شي، ښکاره خو داسې ښکاري چې هغوی د طالبانو سره لومړی په دې اړه باندې بحث کوي او دغه نه وړاندې د افغان حکومت سره د خپل وطو په اړه باندې بحث وکړي؟
تقریبا د مذاکراتو شاوخوا یو کال وسو، خو په ابتدا کې حتی افغان حکومت لوري د مذاکراتو په ترک باندې هم نه پوهېده. اوس هم چې وایي چې موږ ته خلیلزاد یا امریکایي طرف د مذاکراتو څه احوال را کې وی خبرو یم، خو زما خپل اند او زما خپل فکر معنی فکر کوم چې مهمه نقاط نه بوس هم افغان حکومت نه خبريږي.
موسی خان، اکبر زاده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خوست د شمال دومند ولسوالي اوسیدونکو نن پریکړه وکړه چې نوی شوونیز کال کې بخپل ټول ماشومان او تنکی زلمان شوونځیو کې شامل وي. دا پریکړه د قومي مشرانو ده. په پریکړه کې راغلي کچاله دې تړون سرغړونه وکړه، نو قوم به ورسره ټولې اړیکې پرې کوي او 3000 افغانۍ به ناغه ورڅخه اخلي. په دې اړه تفصیل له خوست د ازادي راډیو خبريال نجیب الله خیل پورا پور کې.
د خوست په ولر پراته او سرحدي سیمه شمال دوه مونده ولسوالۍ کې د قومي مخاورو او سیدونکو د اتړون چې د محتوا له اړخه پیاوړی او د ټولو خیلونو کلیو او ولسوالیو اتفاق پر راغلی، په یوه ناسته کې ابلاغ شو. په دې قومي پریکړه کې د دې ولسوالۍ ټول خلک مکلف شوي چې خپل د 15 تر 40 کلونو پورې ماشومان او تنکي زلمیان به دوه میاشتې وروسته د نوي ښوونیز کال په پیلېدو ښوونځیو او یا د دیني زده کړو په مرکزونو کې شاملوي. یاد ناسته کې ګڼو قومي مخورو، ځایي مسؤلینو، علماو او ځوانانو برخه اخیستي وه. د ځوانانو د سمون ټولنې مشر احمد الله آفتاب د لیکلي تړون یوه برخه ازادي راډیو ته داسې ولوسته.
ټولې کورنۍ په دې مکلفې دي چې خپل ماشومان چې د مدرسو او مکاتبو د شمولیت عمر یې پوره کړی وي، د راتلونکي 2019 تعلیمي کال په پیل کې دوی سره خپل ماشومان د زده کړو په خاطر په یادو علمي مراکزو کې شامل کړي. د پورته متن د نه تطبیق په صورت کې به سره روانکي کورنۍ د کلیو د ښو او بدو څخه وتلي او 3000 افغانۍ جریمه به هم ځوانانو د سمون ټولنې لخوا ترې اخیستل کېږي.
د خو ځینو قومونو په خوا هم په ټولنیزو مسایلو کې ځینې تړون نه کړي چې په پوره ډول نه دي عملي شوي. د سپیر او دومند ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو حاجي صابر جان او حاجي ظاهر خان ویل دا پریکړه یې اوسنۍ غوښتنو او اړتیاو ته په کتو کړي.
د غلطو پلاتو کارونو نه، د نشه یي موادو نه په تعلیم باندې سړی معنی کېدای شي. اومې دا پریکړه انشاءالله عملي کوي. به موږ مشران د ځوانانو سره په یو لاس مکمل ولاړ یو.
موږ دغه تړون مو سره وکړو چې هر څوک چې د 15 کلنۍ نه د ښوونځي عمر یې بشپړ کړی وي تر شل کلنۍ پورې که چا ورون نه لږه سل زره به هغه نفر جریمه کېږي دا کوم به دا به جریمه ځنه وخولي نو دا اشد ضرورت مې وګڼه چې دا تړون مو وکړه.
د شمال دوه منده ولسوال میرویس خان زمانی هم د قوم لخوا د یو داسې تړون رامنځته کول یو مهم ولسي پرمختګ وباله.
د هر کلي مشر سره مو یو تفاهم لیک امضا کړو دوی په خپلو منځو کې تر څو د شمال دوه منده ولسوالۍ درنه سپینګیری خپل اولادونه ځوانان ماشومان په علم ګاڼه سنبال کړي هیڅوک پرې نږدې په کلیو کې راتلونکي کال دپاره مونږ خوښ یو چې زموږ ولسونه په خپل خیر او شر پوه شوي دي.
بل دوی ته د یاد ولسوالۍ دوه تنه ځوانان جعفر خان زدران او ارمان الله په خپلو خبرو کې ویل د مشرانو په دې تړون سره به د علم او پوهې په برخه کې پرمختګ رامنځته شي.
په دوه منده ولسوالۍ چې څومره وروسته پاتې ده دلته کار نه ده شوی په مریب کې هېڅ کار نه ده شوی او دغه تېره ناخواله نه مو دا زده کړل او مونږ سره همدا احساس مخکې له مخکې هم و تر څو په خپله ولسوالۍ د خپل خلق دې علم او په هر لرونتیا څخه برخمن کو
دي خپل مشرانو څخه ډیر زیات راځي هم چې موږ ته یو داسې تړون وکړ چې زمونږ په ځوانانو کې مثبت پایله ولري او زمونږ مشومان به تعلیم ته وهڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د خوست د موساخېلو منګل میشتې ولسوالۍ قومي مخورو سپینګیرو او مدني فعالانو هم پرېکړه کړې وه چې د ښوونځي د عمر برابر نجونې او ماشومانې به ښوونځیو کې شاملوي او که کوم کور یاده پرېکړه ونه منله کورنۍ به یې 15,000 افغانۍ ناغه کېږي.
د غزنی ولایت ډیری خلک وایي د راتلونکي 1409 نبیم المریز کال لپاره په ځانګړې شوې انکشافي بودیجه کې د دغه ولایت له اوسیدونکو سره د مور او میرې سلوک شوی دی. په خواله رسنیو کې د خبره شوې لس په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول شوې دي او په 1400 نورو ولسوالیو کې هیڅ پروژه نه عملي کېږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی ولایت ځوانانو مدني فعالانو روشن فکرانو قومي مشرانو او لسی خلکو په خواله رسنیو کې دا غزنی لپاره د راتلونکي 1499 کال لپاره د ځانګړې سوې بودیجې په اړه سخت غبرګونونه ښودلې دي. وایي دولت د ولایت له اوسیدونکو سره د مور او میرې سلوک کړی دی. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځانګړې سوې بودیجه کې د یوې ولسوالۍ لپاره 14 پروژې په نظر کې نیول سوې دي خو تر نیمایي زیاتې داسې ولسوالۍ دي چې په دغه کال کې به هیڅ پروژه نه پکې پلی کېږي. د اندړو ولسوالۍ یو ځوان نقیب الله خان خیل وایي د پروژو لیست په کتو هیڅ متوازن انکشاف په نظر کې نه دی نیول سوی.
داسې یو غیر متوازن بودیجه په نظر کې نیول سوې وه چې دا که هر څوک ویني یو بې انصافي ده. د مثال په ډول اندړ 500 کلي لري. د افغانستان سره تر ټولو لوی ولسوالۍ هم د نفوس له اړخه هم د مساحت له اړخه ګڼلی سو خو هلته یوه پروژه ده. دا هغه پروژه ده چې تیر کال پاتې سوې ده. سروې تیر کال کې شروع سوې ده او په راتلونکي کال کې به هغه سروې عملي بڼه اخلي، یعنې تعمیر به یې سلبستریزه کېږي او جوړېږي به. او جاغوري ولسوالۍ ده، هلته 14 پروژې په نظر کې نیسي. ایا دا متوازن انکشاف ده؟
دا قرباغ ولسوالۍ رحمت الله مرجان خیروای دولت د خلکو په سترګو کې خاورې نشیندې قومي مشران د لاس په کار سي له پامه د غورځېدلو ولسوالیو لپاره د حق غوښتنې ږغ پورته کړي.
په دې کې شک نشته چې دولت ته د مور د مرې چلند کړی ده. دا د هیڅ کله وخت په سترګو کې خاورې نه راچی. یوه مسله. بله مسله دلته ده چې قومي مشرانو ته پکار ده لاس پکار دي چې له طالب سره د یو جوړجاړی وي تر څو دغه پروژې محرومو ولسوالیو ته راشي، تر څو دلته هم خلک پکار شي، دلته هم یو تعمیر جوړ شي، دلته هم یو پل پلچک جوړ شي، دلته هم یو لاره جوړه شي.
قومي مشر حاجي عبدالباري وایي که دغه لیست حقیقت ولري نو دوی به یې په وړاندې مخالفت پیل کړي. ازادي راډیو ته وویل په دغه لیست کې له زیاتو ولسوالیو سره زیاتی سوی دی. دا چې د غزنی محلي اداره هم له دغه لیست څخه اندېښنه ښیي نو وایي متوازن انکشاف له پامه غورځېدلی دی. والي وحیدالله کلمزي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که په خواله رسنیو کې دغه خپور سوی لیست حقیقت ولري نو مرکزي دولت ته به اعتراض وکړي. دی وایي په دغه لیست کې چې کومې پروژې لیکل سوې دا زړې او پخوانۍ پروژې دي.
موږ کوشش کوو چې په ټول دیو دوه درې ورځو کې هغه اصلي لیست منظور شوې پروژو ترلاسه کړو. احیانا که بی عدالتی شوې وه د موږ د انکشافي پلان سره خلاف پروژې منظورې شوې وې نو موږ به خپل اعتراض، خپل شکایت، خپل پیشنهاد مرکزي حکومت ته د مستندو دلایلو سره وړاندې کوو.
په دغه خپاره سوي لیست کې په مرکز او 15 ولسوالیو کې د پروژو د پلي کېدو ذکر راغلی دی خو پاتې 14 ولسوالۍ یو مخ له پامه غورځول سوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
حکومت اجازه ورکړي چې دا لارې د واورو څخه خلاص کړي.
ننګرهار د ولایت د خوږیانو د ولسوالۍ د وزیرو د تیراسلو کلي نه زما د هر ځای په کله کې مازدیګرینو ریاست او دا نور خلک بېخي پام نه کوي او ټولو ته شا چې د دیا نمرې ته توضیح کړي او په کاغذونو وښیږي چې خلک آبادي وي چې خلک خپل کارونه پکې وکړي. وسلام
عبدالرحمن د پکتیکا د ولایت مرکز شرانی نه تاسو ته تماس کوم. موږ په دې ماجن ته خانه راکړل کې جوړ مشر نه دی د سلسله چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې پکتیکا ولایت کې ماجن د خر کې مستفسر حقوق خو نه راسي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو په لړۍ کې د انرژي پر څلورو نورو کمپنیو بندیزونه لګولې دي. لبلی خو د اسرائیل سرریازم په دوه منړیواله جګړه کې د يهودانو د ډل وژنې په یاد غونډه کې پر ایران سخت انتقادونه کړي. جوزیات احمد تکل پورپور کې
هغه څلور کمپنۍ چې متحده ایالاتو د ایران پر ضد د نویو اقداماتو په لړ کې بندیزونه پرې لګولي، د سپاه پاسداران د قدس ځواک لپاره د تیلو له صادراتو سره په مرسته تورنې شوې دي. دا بندیزونه څو اونۍ وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا پوځ د قدس ځواک پخوانی قمندان جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې په یو هوایي برید کې وواژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، متحد ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتولو لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نوي ګامونه اخلي، څو د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د ټولو مالي سرچینو مخه ونیسي. د امریکا د خزانه وزارت وایي له دې کمپنیو دوه په هنګ کنګ کې، یوه په شانګهای او یوه په دوبۍ کې دي. دا وزارت زیاتوي څلور وړ کمپنیو په ګډه د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د تیلو د ملي شرکت صادرات پلورلي او د قدس ځواک لپاره یې عواید برابر کړي دي. متحده ایالاتو قدس ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی دی. په همدې حال کې اسرائیلو او متحده ایالاتو دواړو پرون یو ځل بیا د ایران پر وړاندې توند ژبه وکاروله او سخت انتقادونه یې پرې وکړل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم په نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن وباله. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هالوکاست یوه دروغجنه افسانه بللې وه او ویلي و چې ایران به اسرائیل د ځمکې له مخې محو کړي. نتنیاهو پرون د جنوري په درویشتمه د څه باندې څلوېښتو هیوادونو د مشرانو په ګډون د اشویتس په نوم د نازي جرمني د انسان وژنې د مرګونی کمپ د بندېدو د کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال د ایران مشران د ایران ظالم حاکمانو بلل او ویل چې بل هالوکاست به بیا ونه شي. نتنیاهو د هالوکاست نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل د نړۍ هیوادونه لا هم د هغه رژیم پر وړاندې یو موټی شوي نه دي چې په نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن دی. هغه رژیم چې په ښکاره د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي او د نړۍ د یوازیني یهودي رژیم محوه کول غواړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم په دې غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر ضد کلک دریځ خپل کړي. پنس وویل ایران د نړۍ یوازینی رژیم دی چې دولتي پالیسي یې د هالوکاست نه منل دي. د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د پولانډ په اشویتس کمپ کې له یو میلیون زیات وګړي چې اکثریت یهودان وو ووژل شول، خو په هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې شپږ میلیون یهودان وژل شوي دي. اشویتس کمپ د 1945 کال د جنوري په 28 نیټه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو لخوا آزاد شو.
ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسېدلې اس ام اسونه لولو. نهان له لوګر لیکي حکومت کا سوله کوي قطر ته دی پلاوی ولې شي. وسی الله عبدالرحیم زی له قرغی ولسوالي لیکي نه پوهی شو طالبان له امریکا سره سوله کوي کسوله کوي کله افغان حکومت سره. نقیب الله احساس لیکي په مارچي ولسوالي کې شایسته باران وری شي. سمی الله د کندهار له میوند څخه لیکي موږ له افغان حکومت پر افغان حکومت ژغ کوو که طالبان اوربند نه مني د سولې خبرې نه ورسره کوي. بشیر حبیب زای لازر ولسوالی لیکي د سولې خبري هغه وخت نتیجه ورکوي چې کله په قطر کې بین الافغاني خبري پیل شي. جان باز لیکي په زابل کې د ورشتونو او واورو له امله ډېرې لارې بندې شوې دي. امیر خان ایوبی له هلمند لیکي خارجان باید ووځي، افغان ځواکونه د هیواد امنیت ساتلی شي. او سمیع الله حلیمی تندر لیکي د سمکنیو د ولسوالۍ د شهیدانو او معلولینو لپاره ځانګړې شوې پیسې نه دي ورکړل شوې او چارواکي دې توجه ورته وکړي. او دفتانه دي کې موږ ته سوله مهمه ده، موږ باید د سولې هڅه وکړو نه د جمهوریت او امارت. دا خبری مجله هم دومره، په بلې خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. بخیر راغلی.
تشکر احمد.